مننه وکړه چې د روان میلادي کال په پیل کې اعلان کړی دی. زیلینسکی پرون په ویډیوي تماس کې د جرمني د ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر قدردانی وکړه چې اوکراین ته مالی او بشري پرستی برابرې کړي دي. د اوکراین ولسمشر په ټلګرام کې لیکلي له خپل جرمني سیال سره د جګړې د لومړۍ کرښې پر وضعیت هم خبرې کړي دي. له بلې خوا د اروپا د کمیسیون مشري اورزلا وان در لین پرون د سویس په داووس ښار کې یوې غونډې ته وویل اوکراین نړۍ په حرکت راوستلې او اروپا ته الهام بخښلی دی. د هغې په وینا د اوکراین وګړو ته ډاډ ورکوي چې اروپا به یې تل تر څنګ ولاړوي. اورزلا وان در لین زیاته کړه
تقریبا یو کال کېږي چې اوکراین نړۍ حیرانه کړې ده. د فبروري د 24مې پر هغې برخلیک ټاکونکي سهار ډېرو اټکل وکړه چې کیف به په څو ورځو کې سقوط وکړي، خو د اوکراین د وګړو فزیکي زړورتیا او روحیه یې په پام کې نه و نیولې.
له بلې خوا د اوکراین د ولسمشر میرمنې اولنا زیلینسکا پرون د سویس په داووس ښار کې یوې نړیوالې اقتصادي غونډې ته وویل پر اوکراین د روسیې یرغل د دې لپاره نه و چې یوازې د اوکراین په قلمرو پورې محدود پاتې شي. د هغې په خبره که دا جګړه له ماتې سره مخامخ نه شي نو ممکن لا پراخه شي او لا ژور بحرانونه رامنځته کړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې په 24مه پیل شو چې لا هم دوام لري او په وروستیو کې د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې حملې سختې شوې دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې
رسنۍ د سترګو د عینکو حیثیت لري، دا د رڼا د لکړې حیثیت پیدا کوي.
په کندهار کې یو چاپي رسنۍ پاتې ده، نوري بندې شوې. په دې خبرونه کې د شاعر حمیم جلال زی نظر د شعر پاړه در سره شریکو.
د شعر خدمت توقع هم دا وسی دی موږ احساسات وروزی، موږ شعر دی لپاره نه وای سی، موږ په هاو معلومات زیات کړي.
شعر هم لرو.
د کلی خلک سترګې نه جنگوي، د ښار په سترګو کې آشنا نشتا.
کیسه لرو.
په خلاص کې خپل نه کلن زوی لګوتنی ولو او په چپ کې سي.
پر همدې کې سي نقد هم اوریدل شي.
دا کیسه چې وګورم ټول د تاریخ څخه ده، تور پیغام ده، د غژون چې ده
او دا به هم اوري.
په دې اړه ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له خپل لور سره ظلم ده.
په کابل کې د پاچا خان کلین منزل کې شي یو شمېر لیکوالو دا تکل کړی دی. فریده سیال راپورټ لري.
د خوشحال بابا فکری بهیر په کابل کې د پادشاه خان 15 تلین لمانځي. دا غونډه د جنوري په 16 د جمعې په ورځ د دارلامان پر سړک حبیبي لیسې ته څیرمه ده. د ادبي بهیر وار لمخه د دې غونډې لپاره د کرزماتیک رهبر په نوم یو کتاب چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د پادشاه خان د مبارزې، فکر او ژوند په اړه مختلفې مقالې راغونډې شوې دي. د دې مقالو د محتوا په اړه د بهیر فعال غړي عبدالوهاب محمد ازادي رادیوي مجلې ته وویل
د پادشاه خان نیرالې فلسفه پکې څرګنده شوې ده. د پادشاه خان صنعتي هڅې، عدم تشدد فلسفي اړوند، څوکو مبارزه دغه شخصیت کړی، ولسي مبارزې اړوند، زغم، ازادي قبایلو تحریک اړوند، انجمن اصلاحي افغانه، د خدای خدمتګاران تحریک، د پادشاه خان ونډه په ادبیاتو کې چې د کم لیکنې کړې دي، یا هم کورنۍ شاعري کړې ده، لیکنې کړې دي، دا پکې راسپړل شوې دي. او کتاب په ټوله کې لکه د زنځیر کړې غونډه ډېر ښه اوبتل شوې ده چې د پادشاه خان له پیل څخه تر پایه پورې کوم مبارزه چې ده راپیل کړې وه، د پښتنو تعلیم اړوند، دا هم پکې راسپړل شوې ده.
په افغانستان کې په ډېرو ادبي بهیرونو کې وخت په وخت افغان مشران استایل شوې دي، خو خوشحال بابا فکری بهیر د پادشاه خان د تلینه په غونډه کې یوازې پر شفاهي خبرو سنن کوي. دوی د کرازماتیک رهبر په کتاب کې د 200 او 400 ځوانانو مقالې هم خپرې کړې دي. د مقالې څنګه انتخاب شوې دي بیا هم له عبدالوهاب محمد څخه ورو.
زمونږ د کره کتنې ټیم پر دې مقالو باندې البته کتنه کړې ده، متن ایډیټ کړی ده. په دې کې د چارن له نظره هغه مقالې چې د محتوا او د عنوان له نظره مختلفې وې مونږ راواخیستلې، او درې مقالې چې وې دا رد شوې زمونږ د کره کتنې ټیم لخوا. یا یې موضوع سره د بلې مقالې سره یو شان و، یا یې مقاله ضعیفه راسپړلې وه، او یا یې هم د مقالې د متن ایډیټ دومره خراب و چې دې ته گنجایش نه لیدل کېده چې مونږ په دې کتاب کې راخیستی وای. نو په همدې بنا باندې مونږ د 30 کسانو ترمنځ 26 البته 28 مقالې راخیستې دي چې 14 ځوان لیکوالان او 12 هم ځوان لیکوالان دي.
ټاکل شوی ده چې د جمعې په ورځ د بهیر په دې غونډه کې د پادشاه خان په اړه د چاپ شوي کتاب مخکتنه هم وشي.
په کندهار کې خپلواکو چاپي رسنیو خپل فعالیت بند کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې په کندهار کې پلسکونو مجلې، اخبارونه او رسالې چاپې دي. د پخواني حکومت تر وروستیو وختونو لا هم 4 په دغه ولایت کې فعالیت درلود، خو له تېر څه باندې 1.5 کال راوروسته چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي دي، ټولې آزادې چاپي رسنۍ بندې شوي دي. په کندهار کې اوس یوازې د طالبانو تر واک لاندې د طلوع افغان په نوم دولتي ونیزه جریده چاپېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار لیکوال، شاعران او د مطالعې مینوال وایي په دې ولایت کې په تیرو کلونو کې ډېرو چاپي رسنیو فعالیت کاوه چې اوس یې له ډلې یوازې یوه حکومتي ونیزه جریده د طلوع افغان په نامه خپرېږي او نورې ټولې سقوط شوي. د تیر جمهوري حکومت د لومړیو کلونو څخه وروسته په کندهار کې تر یوه مهاله ډېرو چاپي رسنیو لکه مجلو، جریدو او ونیزو فعالیت کاوه، او یو مهال په دغه ولایت کې ورځپاڼه هم چاپېدل. د دې ترڅنګ د پخواني حکومت د سکوت وړاندې په کندهار کې 4 چاپي رسنیو، ارګ، اثر، اوربن او د ټاټوبي په نوم ونیزو فعالیت درلود، خو د تېر 1.5 کال راهیسې دا ټولې چاپي رسنۍ د اقتصادي او یو شمېر نورو عواملو له امله بندې سوي دي. د اثر ونیزې مدیر عطاالله بریالی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې ونیزه بنده سوې او نسي کولای بیا فعالیت وکړي.
له بده مرغه د تېر 1.5 کال په دې خوا مطبوعاتي فعالیت د کندهار د نورو مشهورو چاپي رسنیو سره یو ځای د مختلفو دلایلو له امله په ټپه درېدلي. مثال په ډول د اسلامي امارت په راتک سره د سوداګریزو مبارزو کمزوري پیل، یعنی تجارتي شرکتونه رسنیو ته د خبرېدو لپاره تبلیغاتي اعلانونه نور کوي، او یا هم موږ په تیر کې د نړیوالو مرستندوی موسساتو له لورې به اثر ونیز ته ځینې روغتیایي پیغامونه راکول کېده، لکه د واکسین، کرونا او نورو موضوعاتو په اړه. دغه ډول به د مختلفو ښوونیزو ادارو اعلانات هم موږ د پیسو په بدل کې خپرول. یعنی په ټوله کې دغه نامعلوم کم برخلیک چې دی او نامعلوم کم بهیر چې دی پر چاپي رسنیو باندې خپل سوري غوړولې دي.
د کندهار فرنګ پال استاد حیات الله رفیقي وایي له رسنیو د اوسني حکومت کمزوري ملاتړ، د مطالعې او رسپانې له فرنګ سره نه بلتیا، اقتصادي ستونزې او خپله د رسنیو لخوا په ټولنه کې د ځان د اثبات کمزوري پلان د دې سبب سوی چې ډېری چاپي رسنۍ سقوط سي. استاد رفیقی د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه کوي چې د چاپي رسنیو د بیا فعالیت لپاره د هغوی سره مرسته وکړي.
رسنۍ زموږ د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا د کندهار لپاره، دلته تر اوسه پورې هغه څه واد چې زموږ ارزو ده یا موږ ضرورت ته متاسفانه نه لرو. نو دا رسنۍ په یوه لحاظ باندې د سترګو د عینکو حیثیت لري، دا د ړانده د لکړې حیثیت پیدا کوي. د خلکو د اذهانو د روښانولو دپاره بهترین کار هغه رسنۍ دي. علاوه پر دې باندې چې د اذهانو روښانتیا راوما پنځه کې د یو مدرسې حیثیت پیدا کوي، ده یو شی زده کوي د خلکو شي. د دولت اساسي مسؤلیت دغه دی.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس مولوی نور احمد سید وایي دوی د ټولو رسنیو په وړاندې هیڅ ډول خنډ نه دی رامنځته کړی، بلکې رسنۍ د خپلو ستونزو له امله بندې سوي دي.
د چاپي رسنیو او د الکترونیکي رسنیو په ټولو کې د وایرس اسلامي مرد پر اتک سره یعنی اسلامي مرد د خاصه هیڅ یو رسنۍ تړل شوې نه ده. تاسو یادونه وکړه دغه رسنۍ چې هغه شخصي رسنۍ وي یا فیصله آزادې رسنۍ وي، زه نه پوهېږم چې دوی ولې خپل فعالیت ودروي. او په دې برخه کې اسلامي امارت خوا سره هیڅ ډول یو قیودات او شرایط شان نشته چې هغه دې باعث وګرځي چې دوی خپل فعالیت ونه کړي یا نورې رسنۍ تاسیسېږي په هغو په برخه کې هم هیڅ ډول محدودیت نشته. هر څوک کولی شي چې خپلې رسنۍ هغه که الکترونیکي او که پرنټ میډیا په برخه کې چې دوی خپلې رسنۍ فعاله کړي او خپل فعالیت وکړي.
د نئی یاد افغانستان د آزادو رسنوی د ملاتړ اداره وای د دوی د چیړونو لمخې په تیرې وکال کې د بیلابیلو دلیلونو لامله لسګونه چاپی رسنۍ بندې سوي او لدی جملې اوس یوازې څلور چاپی رسنۍ فعالیت کوي.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
حمیم جلال زای له شاوخوا شل کلونو رهیسه شعر لیکي. د ماوی لری رانه مزه پونم شری ټولګي په 2000 کال کې په کابل کې چاپ شو چې یو کال وروسته د دوهم ځل لپاره خپره شو. دا کتاب 400 اته مخونه لري. له شغل حمیم څخه مې پوښتنه وکړه چې په دې شل کلنی شاعری کې مو له پایله تر پایه څه تغییر راغلی دی؟
په شعر کې خو طبیعي خبره ده، تغییر راځي. د وخت په تیریدو سره پکې تغییر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین یې تغییر کوي. نو په هر لحاظ باندې، هم د معنا په لحاظ پکې تغییر راځي او هم د لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغییر پکې راځي. ما خپل شعر زه خپل تغییر باندې پوهیږم او لوی تغییر پکې دا ده چې لومړیو وختونو کې مې عمومي مسایلو باندې بغږېدم. عمومي مسایل څخه مقصد دا ده چې هغه تجربې چې مثلا ډېرې عامې دي هغوی باندې به مې تمرکز و. خو وروسته وروسته ښایي شرایطو به هم تغییر کړی او ایما ځاني تجربو به هم تغییر کړی او یا به مې دا اوس موندلی وي چې خپلې دا تجربې شیر کړم. نو په دې لحاظ باندې شعر اوس هماغه له عمومي حالت راووت، ډېر شخصي تجربو ته راغی او همدا اوس چې زه یې لیکمه کوشش مې دا وي، بلکې په لوی لاس باندې هڅه کوم چې یوازې خپلې هغه تجربې سیا په شعر کېدلو باندې ارزي او یا د شعر کولو لپاره ورته الفاظ پیدا کیږي او شعر کېدل ممکن وي هغه راواخلم شعر یې کمه. او یعنی په ټولو کې لغه پخوانی عمومی حالات څخه اوس ټول چاپیریال یو نور تجربه هر څه خاصه وی دي او زه فکر کوم همدغه تغییر ده او ما خپل همدغه تغییر مثبت کاریږي.
امریکایي مشهور منل شاعر رابرټ فراست وی هغه احساس چې خپل فکر پیدا کړي او دا فکر خپل کلمات پیدا کړي نو دا شعر شو. سره د دې چې د هنر لپاره مشخص تعریف سخت دی، خو د ډیرو نقدانو په باور په کمو الفاظو کې د شعر مفهوم دلته ډیر عالی راخصل شوی دی. څرنګه ستاسو نظر؟
ما په نظر کله چې احساسات په کلمو کې ځای شي همدا خپل شعر ده او فکر خو یې هماغه شاعرانه منطق ورته پیدا کول. د شعر نور تخنیکي اړخونه واغه زه به په قالب کې ځایول او زه به ورته پیدا کول دا شیان دي. خو په ټولنیزو علومو کې یوه دغه دا ځانګړنه دا ده چې دلته نه کوم شی مطلق ردېدای شي او نه کوم شی مطلق دی منل کېدل او ور دغه د عربو په اصطلاح باندې جامع او معنی تعریف ورته ډېر ستونزمن دی شي ته پیدا شي من جمله شعر ته. او شعر خو زه فکر کوم تر ټولو ذهني مفاهیم او یو سیال مفهوم ده، ځکه دا بیخی دی هر چا تر تجربه پوری زنگره دی هر څوک ورسره خپل تجربه خپل خستنه لري. ایما په نظر شعر ما غو دی احساسات او بیان ده، خو دا زبه هم طبعا مهمه ده. مثلا کسوک وکولای شي سلسله د خپل د انسان لا ټولنیز بنسټیز احساسونه سی بولی، لکه مثلا ویر او غم او عصبانیت او خوښي او انتظار او اعتماد. داسې دغه سې که مثلا داسې کوم یو بیان کې سله عادي بیان سره توپیر ولري، خیال پردازي پکې سوي، عاطفه راوپاروي، نو دا په شعر بدلېږي. یا مثلا خپل دغه احساس د مخاطب سره په غیر معمولي بڼه شریکولو ته شعر ویل کېدای سي. غیر معمولي منظور مې دا ده چې ژبه یې غیر معمولي وي. زه فکر کوم چې شعر له یوې تجربې او یا ځانګړي عاطفي غبرګون څخه په انسان کې د یو تخیلي پوهاوي راټوکولو ته وایي. پوهاوي څخه مطلب هغه اویرنس ده چې په انګلیسي کې ورته وایي، نو له عادي خبرو سره یې توپیر په ژبه کې ده. او دا ژبه نه یوازې د معنا په لحاظ بلکې د وزن او ریتم په لحاظ باندې هم ځانګړی وي.
ځینې ناقدان بیا شعر ته په دې سترګه ګوري چې ناڅاپي راځي. دوی یوه سره ورته کلمه د شعر لپاره کاروي، وایي شعر له سکوت را لټیږي په سکوت ختمیږي. البته ځینو کره کتونکو ته بیا شعر یو طغیان ښکاري. جلال زی صاحب، تاسو ته څرنګه
ناڅاپي راتګ نه ردېدای سي او نه مطلب سړی تاییدولی سي؟ زه کله کله د سرګردانۍ او ذهني ستړیا او نورو مسایلو له خاطره څو میاشتې شعر پرېږدم، شعر ونسم لیکلی. زما تجربه دا ده چې کله هم شعر ناڅاپي راته نه ده راغلی. داسې مثلا زه بایسکل سپور یم او فکر مې بلې خواته وي، او یو ناڅاپه مې د شعر مصره ذهن کې تېر سي او بایسکل ودروم او هغه ولیکم. داسې کله هم نه دي سوي. که سوي مې هغه به هغه وخت کې سوي چې خپله مې ذهن د شعر جوړولو په پروسه بوخت وي، یعنی وار له مخې ورباندې کار کوم او ذهن مې ورباندې کار کوي، فکر مې د شعر لپاره په الفاظو پسې ګرځي. او داسې یو احساس بلرم سي هغه غیر معمولي وي. که د غیر معمولي احساس سړی ونه لري، شعر فکر کوم هغه شریعت کې به نه وي، ډېر به کم وي. نو او بل له سکوت لټېدل کوي، مطلب دا وي چې مثلا ذهن او فکر یوازې په دغه وخت پر شعر باندې مصروف وي، او چې شعر ولیکل سي بېرته دواړه ارام سي. دا سمه خبره ده. زه خپله شعر لیکم ښه ګڼم سي یوازې واوسم او د خلکو ګڼه ګوڼه نه وي، ځکه د خلکو ګڼه ګوڼه دما فکري تمرکز خرابوي د شعر لیکلو په وخت کې، او دوام نسم ورکولی. یا که په ګڼه ګوڼه کې هم یم، خو زه په داسې وضعیت کې باید واوسم سي سړی ویلی سي چې مثلا له ځانه سره مصروف یم. مثلا زه کله کله په ښار کې روان یم، په شعر باندې سوچ کوم، او په ذهن کې مې مصرې و په بله پسې جوړوم. خو که کوټه کې څوک وي خبرې کوي، بیا شعر نسم لیکلی. او د طغیان مسله سي ته زه تر دې حد ورسره موافق یم چې شعر معمولي بیان نه ده، نه یوازې په لفظي لحاظ باندې له عادي خبرو سره فرق لري، بلکې د مفهوم او معنا په لحاظ باندې هم شعر له عادي ژبې عادي الفاظو عادي مفاهیمو سره فرق کوي. اکثره مفاهیم موږ یوازې په شعر کې کارولی سو چې یو ګټه ورڅخه اخیستلی سو. مثلا هغه مفاهیم سي که په عادي حالت کې وکارو ښایي ټولنه مو پرې محکمه کړي. نو که خبره په عادي حالات او عادي بیان وسي ښایي پایلې ښې نه وي. داسې یوه خبره سي مثلا هغه د ټولنې له مزاج سره برابر نه وي. خو د شعر فایده او ګټه دا ده، د شعر ځانګړنه دا ده چې همدغه خبرې که موږ په شعر کې وکړو نو څوک راته ګوته نه نیسي. همدا یې ښایي د طغیان مسله یې. د بېلګې په ډول د ارواښاد اجمل خټک د مشهور نظم د لویو لویو قدرتونو ربه یوه تمنا ده، اورېدی شي که نه؟ ستا لس کڼي سکڼي ماښامه لوګی د چا د زړه لوګی لیدی شي که نه؟ دا شعر زه فکر کوم دما په نظر کا طغیان څنګه چې ما وویل همدې ته وویل سي، نو دا شعر طغیان ډېره ښه بېلګه ده. که دا خبرې اجمل خټک په عادي حالاتو کې عادي ژبه باندې کړې وای ښایي، او د سټیج په سر یې ویلي وای ښایي ټولنې ورباندې ډېر شدید غبرګون ښوولی وای، خصوصا هغه مذهبي ټولنو کې دغه ډول خبرې مثلا هغه له ځینو ارزښتونو او ځینو اقدارو سره ټکر کوي یا ورسره د هغوی خلاف وي، نو په عادي حالت باندې ویل سخت وي. او هماغه شعر ده، او په شعر کې بیا ورباندې څوک دومره دغه نه کوي، انتقاد نه کوي. یعنی شعر یوه ښېګڼه همدا ده چې موږ ته مثلا فرصت راکوي چې موږ ځینې خبرې چې په عادي حالاتو کې نسو کولی د شعر په ژبه وکړو، بې له دې چې موږ ته څوک ګوته ونیسي، بې له دې چې موږ مثلا ورباندې محاکمه سو.
په لغت کې شعر د پوهې او ادراک په معنا دی، نو که یوازې خیال پکې وي له لفظي اړخه نیمګړی نه شو. جلال زی صاحب،
په تعریفونو کې لغوي معنا د پام وړ ډېره نه وي. اصلا په ژبني ساینس کې بحث همیشه په اصطلاحي معناو کېږي. دویمه خبره دا ده چې له شعر څخه زموږ توقع څه ده. که غواړو شعر زموږ پوهه او درک زیات کړي دا یوه مسله ده، او که غواړو چې شعر د موږ احساسات وروزي دا بیا بېله مسله ده. د احساساتو روزل اصلا د شعر رسالت هم ده. معمولا له شعر څخه زموږ توقع همدا وي چې د موږ احساسات وروزي. موږ شعر د دې لپاره نه وایو چې موږ پوهه او معلومات زیات کړي. البته د نظم ځینې کتابونه همدا کار هم کوي، خو هغو ته موږ شعر نسو ویلی، او دلیل همدا ده چې د شعر یو مهم توکی چې هغه خیال ده هغه پکې نه وي. ایما نظر دا ده چې شعر د احساس، خیال او فکر یوه ګډوله ده، البته جمع ژبني تخنیکونه. مونږ ته په یوازې سر باندې دا یو عنصر هم نسي کولی چې شعر راته راکړي، یعنی دوی هر درې واړه عناصر جمع ژبني تخنیکونه ټول سر یو ځای شي بیا شعر ورته ویل کېدای شي. دوی ټول یو له بل سره مرسته کوي، یو د بل مکمل ورته ویلای شو په یو لحاظ باندې. که موږ یو شعر احساس نه کړو نو د هغه په اړه خیال پردازی به راته سخته وي، خیال پردازی هم وکړو اغیزه به یې لږه وي. هماغه خبره چې که لیکوال ونه زاړي نو لوستونکی به وښي ورته توی نه کړي. زما په نظر دا ټول مسایل یو بل سره مرسته کوي چې شعر ورڅخه جوړ شي. فکر کوم چې فکر د شعر لپاره په منطق پیدا کولو کې مرسته کوي. البته منظور مې شاعرانه منطق ده، نو که د شعر لپاره یو احساس مخکې له مخکې ونه لرو، تخیل ونه لرو، او بیا د فکر په مرسته سره ونه وړو، جوړې نه کړو، ژبه ورته پیدا نه کړو، ژبه هم غیر معمولي ژبه، نو هغه شعر نسی بلل کېدای.
له ښاغلي حمیم څخه په مننې چې د شعر په اړه خپل نظر له ازادي راډیوي مجلې سره شریک کړ. له دوی به یو غزل سره واورو.
لکه سیند چې په ریګونو کې بهیږي او کمیږي، ستا ښایسته خپه کیږم چې کمیږي او کمیږي. لکه سیند چې په ریګونو کې بهیږي او کمیږي، ستا ښایسته خپه کیږم چې کمیږي او کمیږي. مجبوریت دې لکه لمر چې پرې یوه نیزه راټیټ وي، مجبوریت دې لکه لمر چې پرې یوه نیزه راټیټ وي. محبت دې د کنګل غوندې ویلېږي او کمیږي. هره ورځ چې پرې تیریږي د جذبې ګرمي دې داسې، هره ورځ چې پرې تیریږي د جذبې ګرمي دې داسې. لکه دود چې له لمبې نه پورته کیږي او کمیږي. تبصره دې پر پرانستو زلفو ولې رانه غواړي، خوشبویي یې په هوا کې تقسیمیږي او کمیږي. له ساړه خویه دې جار شم تا ته هیلې مې اوس داسې، له ساړه خویه د جار شم تا ته هیلې مې اوس داسې. لکه پاڼې د چنار چې را رژېږي او کمیږي. وی لوی تشویش دې څه ده، وی لوی تشویش دې څه دی په دې ورځو کې حمیمه. ما وی ستا د سترګو نور دی چې تتیږي او کمیږي.
ازادي راډیوي مجله کې له دې شاعرانه فضا سره تم کې شو. نعیمې غني خپل یو شعر پر دې خپرونې لاورولی، له دوی څخه اورو.
د مخخې څوکې تر شا نشته، په قدمونو کې سا نشته. د مخخه څوکې تر شا نشته، په قدمونو کې سا نشته. بارانه ته هم خپش رنگ وریږي، بارانه ته هم خپش رنگ وریږي. د چا د چتر دی پروا نشته. داسې هر څه په پټه خلز غمی چې ته وا په زړه کې درزا نشته. د کلی خلک سترګې نه جنګوي، د کلی خلک سترګې نه جنګوي. د ښار په سترګو کې آشنا نشته. او دیوه پلاس د پلار لکوره وزي، دیوه پلاس د پلار لکوره وزي. خو په تقدیر کې رڼا نشته. پردی اسمان یو مهاجر مرغی، پردی اسمان یو مهاجر مرغی زای د زاله او پناه نشته، زای د زاله او پناه نشته.
نیمه غنی و چخپل شیر د کلمه کاو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د آزادی رادیو مجلې په دې غاڼه کې وړاندې د بابیډي د دوت پاړه ورېدل شي. خدا شپه د دوزخ په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطا الله جواب یو کیسه لرو، وروسته پر همدې کیسه نقد اورېدل شي.
دنګ سړی تور اوږده کورتۍ اغوستې وه، په ښي لاس کې خپل نه کلن زوی لګوتې نیولې وه او په چپ کې سګرټ چټک روان و. یو زوړ پل ته ورسېدل، بد بوی په سپږمو ننوت. هلک پخه نیولی شو، سترګې یې په هغه خلکو کې وې چې څه د پل لاندې په سپینو واورو کې له ځانونه بې خبره پراته وو، څه په تورو مخونو ببرو ویښتو او سیری سیری جامو کې په کمزورو پښو ولاړ او ګرځېدل. سړی لاس کش کړ، راځه. هلک له فکره راووت، لالا دا کوم ځای دی؟ سړی لنډه ور پرې کړه، دوزخ. هلک یې په خبره حیران شو، نو دوزخ خو په هغې دنیا کې وي که نه؟ پلار یې وخندل، دا د دې دنیا دوزخ دی، نو دا خلک په دوزخ کې څه کوي؟ پلار یې د سګرټ کش کړی لوګی راویست، دا دوزخیان دي. هلک بیا د پل دواړو خواو ته سترګې وګرځولې. د دوزخ د نوم په اورېدو ډار شوی و، رښتیا هم دوزخ و. لالا دوی خو به په هغې دنیا جنتین وي که نه؟ پلار یې وویل، په هغې خدای پوهیږي، خو فکر کوم دوی دواړه جهانونه د نشې په اور سیزلي. هلک د پلار په لاس کې د سګرټ پورته شوو لوګو ته وکتل.
د دوزخ په نوم کیسه مو له عطا الله جواب نه واورېده. اوس به د دې کیسې نقد ته مخه کړو. عطا الله جواب، مننه له کیسې. دا لنډه کیسه زما په باور اضافي کلمات نه لري، چې یوه صحنه پکې هسې په هسې اوږده شوي وي یا کرکټر بې ځایه له فزیکي اړخه یا رواني پلوه تشریح شوی وي. پیغام یې عالي دی. هغه پلرونه او میندې چې د خپلو ماشومانو مخې ته سګرټ څکوي او هغوی ته وایي چې سګرټ څکول بد کار دی، کله هم شای لاس ترې وانخلي. دا ماشومان، ارواپوهان وایي، ماشوم تر ځواني پورې هڅه کوي چې د پلار و مور تقلید وکړي. که مو پام کړی وي، حتی ماشومان که هلکان وي د پلرونو په څیر جامې خوښوي او کنچلی وي د مور په رنګ جامې شی ورته ښکاري. نور خویونه خو پرېږدئ. عطاالله جان ځواب، مخکې ما وویل چې ستاسو په کیسه کې اضافي کلمات نه تر سترګو کیږي، خو دا کلمات پکې کم نه دي چې څه بیانوي، ښکاره کوي یا نه. کره کتونکي ټینګار کوي چې په کیسه کې یو څه ښکاره کړئ، وایي ما. دې برخې ته به راشم. تاسو لیکئ، سړی دنګ دی. د نقد له مخې دا که ښکاره شي بهتره ده. مثلا ولیکئ، سړی په دروازه کې مثلا سر ټیټ کړ. دا ډول لوستونکی دا کرکټر ډیر درک کولی شي. خو دلته یوه بله پوښتنه هم شته، ولې مو دا سړی دنګ بللی؟
مننه، سلامت اوسې شیبر صاحب. دنګ یو خو دا د کرکټر پېژندلو دپاره ماراوس که نه، مکتب مطلب چې کرکټر خلکو ته معلوم شي چې یو اوږد سړی دی، دنګ سړی دی که نه؟
وبخښئ، که ټیټ وای آی بیڅو
مطلب زوی د لاس نیولی دی او دواړه دا نږدېوالی چې دی، دا د خبرو دپاره یو ښه وخت دی، محاورې دپاره.
که بېرته هغه بل ټکي ته راشم، مثلا ولې دنګ؟ فکر نه کوي چې دنګ هم لکه څرنګه چې کره کتونکي وایي بیان کړی وای بهتره و؟
تاسو هغه خبرې خوند راکړه چې مطلب دروازې څخه راپورې وځي، نو سر چیټ کې که نه، نو دلته د جملو څخه معلومېږي چې دا سړی دنګ دی. خودلته ما اضافي جملو نه لاند شارټکټ میولې کې ځان کنه مطلب وګت سره
بل ټکی ته راشم. د نقل اصول سره سم په کیسو کې له صفاتو سره احتیاط پکار دی. تاسو لیکلی دی چې د سړی کورتۍ توره وه، ولې مونږ نه لیکلی چې کورتۍ سپینه وه؟
توره کورتۍ چې دا د خپل د یو تری تر مطلب دغه کیسه چې وګورو دا ټول د تری کیسه ده، مطلب ټول یو تور پیغام دی. دغه ژوند چې دا د پولان دی او دا د خلکو دام تور دی،
دا دقیق جواب دی، ځکه چې هر صفت په کیسه کې باید له ټول کیسې سره ارتباط ولري. یو ډول تاسو ماشوم نه کلن یاد کړی، د دې لپاره چې د کیسې پیغام شل وستونکی درک کړي، فکر کوم دا ډیر مناسب عمر دی. خو دا هلک پلار پوشي لاس نیولی، ولې په چپ لاس نه؟
ښي لاس او چپ لاس به پسته وایم. نو ما څخه یو ملګري بل هم پوښتنه وکړه چې ولې تاسې په کوم دلیل وایي چې دا ماشوم نه کلن دی. نو ما یو دلیل دا ورکړ چې دغه ماشوم چې کله ته کلن شي نو دوی سره سوالونه زیات پیدا کېږي، ان تر لس کلنۍ که نه. نو دغه نه کلنۍ منځنی عمر دی او په دې کیسه کې ماشوم یو څو پوښتنې کوي چې ډېرې عجیبه پوښتنې دي. نو دا مې دې د خاطر ورکړه.
د روانشناسي له اصولو سره سم نه کلن ډېر دقیق عمر دی. ماشومان تر لس کلنۍ وروسته فکر کوي چې دوی ډیرو پوښتنو ته ضرورت نه لري، او تر وکلنی را ټیټ بیخي سلو په سلو کې د پلرونو او د میاندو لار تعقیبوي. هغه چې څه وایي په هغه کې نو نه راباسي. لیکن که د بلې موضوع ته چې ما تاسو ته وویل چې لاس یې ولې شای لاس یې ورکړی دی،
موږ د ټولنې د نظر نه که وګورم دغه چپ او ښي دغه ډېرې یادېږي که نه. مطلب په چپ لاس ډوډۍ مه خورئ، دا مه کوه، دا مه کوه. نو اصله خبره دا ده چې دا سرګټ هم داسې یو ښه شی نه دی. نو دغه دلته سرګټ زیاتره خلک په چپ لاس نیسي.
دا خبره مو هم سمه ده. تاسو پل زوړ یاد کړی دی، مطلب مو دا دی چې دلته د پوډریانو مرکز دی، همداسې ده؟
او ما پوډرانو مرکز مطلب ما په کیسه کې لکه تاسو چې وایئ که نه، دنګ سړی د دروازې وځي. نو دلته ما د پولو سوخته نوم وانه غس، خو د کیسې سره مې وښوده چې خلکو ته د پولو سوخته غوندې یو ځای معلوم کوي، یوازې پولو سوخته پورې مربوط نه شي، بلکې د ننګرهار د انګورباغ پولې یا نور پولونه که نه هلته هم یو،
یعنی هر چېرته چې زړو ځایونو ته پوډریان مخه کوي او دا همداسې وي. زموږ په کیسو کې شامه حس کم کاریږي. تاسو دلته لیکلی دی چې بد بوی ته، فکر کوم دا ښه ګام دی، خو د شامه هیڅ تشبیه ډېر کله سخت وي. یو نیم ځل ممکنه ده که تاسو عطاولا جان ځواب، که چېرته تاسو دلته په کیسه کې لیکلی وای چې داسې بوی ته لکه ورسته هګۍ یا لکه خوسا شوې غوښه، ډېر به د لوستونکي ذهن ته دا تصویر نه و پرېوته؟
بالکل، د مثال سره دغه بوی واضح کول دا ښه راځي. خو اصله خبره دا ده چې زه کله زه پولو سوخته سره نږدې کوټه سنګي کې اوسم، نو زه چې کله دې پول سره تیریږم نو زه داسې یو بوی ګورم چې د هغې بوی ته زه هیڅ رقم مثال نه شم راوړی. نو دومره به ووایم چې بد بوی.
د نقد له اصولو سره سم هر څومره چې یو شی ډیر دقیق بیان شي هغومره د لوستونکي زړه ته لویږي. په همدې برخه کې دا تصویر چې د ځینو ویښته ببر وو او د ځینو جامې څیرې وې ګرځېدل، دا ښکلی تصویر دی، د لوستونکي سترګو ته درېږي دا تصویر. تر دې تصویر لاندې په مکالمه کې تاسو لیکلی دی چې هلک د پلار په خبره حیرانه شو. دا حیرانی همغه د ښکاره کولو او ویلو خبره ده. د کره کتونکو په وینا بهتره ده چې ښکاره شي یو شی، مثلا ولیکئ خوله خلاصه پاتې شوه یا د پلار کورتۍ یې په دواړو لاسونو ونیوله، څه فکر کوئ؟
بله بله، بالکل ښه خبره مو کړې، ښې خبرې مو کړې. نو خبره ده، یو نظر زم لرم دلته چې په دې کیسه کې که داسې دې مسایلو ته پام وکړو نو ډېرې دي که نه. مطلب ما هم مقالې پکې راوستې دي، هم مې ژوندۍ کیسه ورکړې، تشریح کړې مې ده که نه. خو نه یم توانېدلی چې هر څه منظر کشي کړم.
د نقد دغه اصول چې ما اشاره ورته وکړه، د افغانستان د مشرانو کیسه لیکوالو په کیسو کې هم نهایت دغه ټکي زیات دي چې دوی یو څه ښکاره کوي نه وایي، او دا د کیسې له اصولو سره دقیقه خبره نه ده. تاسو کیسې ته که بېرته راوګرځم، د پلار له خولې د سګرټ د لوګي وتل بیا ډېر دقیق تصویر ده، د لوستونکو سترګو ته درېږي. خو لږ مخکې تاسو لیکلی دی چې هلک ډار شوی و، دا ډار هم تصویري پکار دی. مثلا که چېرته وایي سترګې راووتې، رډې رډې راوختلې، فرزند کنه دا هم عینن لکه دی اغه مخکینی چې خله خلاصه پات شو یعنی دی حیران پزای او د ډار پزای باندې توزه شاید په کیسه کې ممکن وي په مجموع کې اتاوله جواب په دې لنډه کیسه کې د افغانانو د ډېرو زیاتو داستانونو په څیر د وینا او ښکاره کولو ستونزه یو څه ناسه محسوسه ده څرنګه اوس چې د دې نقد وروستیو ته راځو تاسو سره موافق یاست؟
تاسو ډېر مهمو مسایلو ته یې ما پام کړ.
یعنې دا کیسه که چېرته تاسو اوس بیا لیکئ فکر کوئ چې دغه د وینا او ښکاره کولو ستونزه تاسو په ډېرو کیسو کې د افغانانو لیدلي وي چې دغه مشکل لرو دا مشکل حل کېدل غواړي اما ستاسو د دې کیسې ډېر عالي پیغام و زموږ ډېرې کیسې له پیغامونو نه هم تشې دي.
بالکل که دغه نقد مخکې شوی وای پر ما نو اوس به دغه ستونزه نه وای کنه مطلب دغه د یارانې پر ځای به یو تصویر به ما وړاندې کړی یا د ډار پر ځای کنه نو اصله خبره دا ده چې موږ نقدانان بیخي نه لرو چې نقد وکړي نو دغسې چې زما په دغه کیسه نقد وشو نو دا به په راتلونکي کې ما اصلاح کړي نو کاش زه به خوشحاله شوی چې دا ډېر مخکې شوی وای دا نقد.
تاسو خو اوس هم ځوانان یاستئ دغه وخت کې چې تاسو کومه کیسه لیکئ د افغانستان هغه کیسه لیکوال چې اوس په ټولنه کې مطرح دي هغوی هم په همدغه عمر باندې همداسې کیسې نه لیکلې. ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو په دې نقد کې هم هم ګډون راسره وکړ. نقد ته حاضرېدل په خپله ډېر جرأت غواړي. ډېره مننه کور ودان.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
کوم کسان چې په یو جغرافیه کې ژوند کوي که غواړي کنه غواړي سره نږدې فکر کوي او د سره ورته دودونو پیروي کوي. ستر ارواپوه کارل گوستاو یونګ وایي چې شایي حتی دغه کسان سره ورته خوبونه وویني. کله چې یو دود ستونزې پیدا کړي بیا خلک مجبور شي چې بدلون پکې راولي. دا تغییر هغه وخت مثبت کیږي چې په ټولنه کې د بیان ازادي وي او مخالف نظرونه یو بل سره واوري بیا نتیجه ترې واخلي. د بیان ازادي په ورته وخت کې خلک د یو ناسم دود له منفي جوانب خبروي. په غزنی کې د بابیړی دود شته. بابیړی له زوم څخه د دوه ځل ولور یا په یو بله پلمه تر ولور د زیاتو پیسو اخیستو ته وایي. دغه دود د غزنی ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم شته. یو شمېر کسان چې له بابیړی سر ټکوي دا نظر لري چې داسې دودونه باید ورک شي. په دې اړه نور په دې راپور کې
بابیړی د بابیړی خو ظلم ده. بابیړی خو ظلم ده هم له دوست سره ظلم ده هم له د خپلې لور سره ظلم ده هم له د دوستي ترمنځ مقصد دا شی راولي چې ټول عمر یې تا هغه له یاد نه سره وځي.
د غزنی قرهباغ ولسوالۍ باران کلا نقشو چې په سیمه کې په حاجي ملک مشهور دی نوموړی وایي خسرې لور په څلور نیم لکه افغانۍ ورکړې وه خو وروسته یې بابیړی په وکړ او څلور لکه افغانۍ یې نورې زیاتې ورڅخه یوړې. حاجي ملک وایي 28 کاله یې د واده کیږي خو بیا یې هم له خسرګنۍ سره تر سلام پورته تعلقات نسته. وجه یې هم بابیړی دی.
بیا مو زو جان ملک ورته ګرو کو یو تر برم شپږ لکه غرنې راکړې او واده مې رقم سره وکړو خو مقصد په ډېر تنګ حالات کې مو وکړو او ډېر سره په عذاب هم شو. نو اوس هم د هغې دوستي خوند یعنې په 28 کاله وتلي دي. په دا 28 کاله کې هم اوس هم داسې د سلام علیکم اسوه نور هم دا د دوستي دا مجلس و تګ راتګ اوس هم نست.
نوموړی وایي بابیړی نه یوازې چې په ده څه وایي بلکې په سیمه کې رواج لاره خو اوس تر ډېره له منځه تللی دی. د ده په باور که د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو تر څنګ ډېری ناوړه دودونه له منځه لاړ سي ښې پایلې به ولري.
زموږ په ټوله سیمه کې رواج و خو مقصد اکثرو خلکو به ډېر کاوو او ډېر چې بالي له خدا ډارېدو یا به شرمېدو هغو بیا نه کاوو.
دغه د کور والا ته کله کله دغه خبره ور یادوي چې پلار ما به بیړی کړی
اوس خو نو وخت وتلی دی. اوس خو نو اولادونه دي سره په اول کې ډېر دغه فشار وپي د خواش او خسر لخوا به دغه فشار وپي مقصد د مادي ورونو لخوا په خود یې ما لخوا چې ورونه موږ یې در به دره کړو دا اوس دوستي وکړه دښمني وو.
ډېری روڼاندې په ټولنه کې د بابیړی په څېر ټول ناسم رواجونه د خلکو په زیان ګڼي. احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی. نوموړی وایي د کومې ناوې پلار چې بابیړی کړی هغې بیا د خسرګنۍ په کور کې ښه ورځ نه ده لیدلې.
بابیړی هغه دوستی داسې یو حالت ته را رسولی سي نور به د دغې خور یا د دغې لور لپاره سي د بابیړي په مقابل کې به دې کور ته راوړل سوی وه. د دې ټول عمر د مخ پیټک دا ولو د دې د پلرګنۍ لپاره او په خپله د دې لپاره سي تاسې په موږ بابیړی وکړو او ته د بابیړي ناوې یې او پلار دې په تا باندې بابیړی واخیست.
بابیړی څه شی دی؟ احسان الله احسان وای بابیړی له زوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یوه او بله پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخیستلو ته ویل کیږي. دی زیاتوي دغه پیسې له زوم څخه د ناوې تر ودولو وړاندې اخیستل کیږي.
بابیړی خو یو له هغو ناوړه دودونو او رواجونو څخه دا پات رواج و له پخوانه سي. بابیړی معمولا یو هغه اضافه بار سي له مهر بغیر بې نور اضافه په زول زرم زیاتي باندې به یو اندازه پیسې ورباندې خوب دي. او دا بل عامل دي دی کېده سي هغه کورنۍ سي دي دوی باید دوستي په ډېره ښه طریقه باندې کلونو کلونو په مخ تللې ولای او ښه دوستي پاتې سوې وای. هغه دوستي بې خونده کوله.
د بابیړی دود د غزنی تر څنګ د افغانستان په ډیری نورو سیمو کې هم رواج لاره چې اوس مخ په ورکه دودی. خو ډیری کسان دا غوښتنه کوي چې که په ودونو کې د بابیړی په رنګه ټول غلط دودونه پای ومومي ډیری ځوانان به لا زیاتو ستونزو څخه په امان سي.
دا سدی رادیوی مجلې دا غنمو هم دومره به تر بل خبرونه زحمت چی بر لتا سو اجازه غوړم. شدی وی
د هوا مرغانو واورای ما د حال د وطن راوړای ما د حال د وطن راوړای کاکړی غاړې کاوه ما جانان پر کوټه سداسي دا دنیا غټه سداسي دا دنیا غټه بيته دي مدا نړۍ کنا وای خط بیرا دې شای کنا وای خط بیرا دې شای سورټ کرای تیر اشکان سي لا ما ګرنج دل چای لا نارے باہر دائی پائن منت کی ماں جانا Andra bandi granza ka pakshi madi